روبرو هستند.
د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږي کړي. نوموړي پرون پنځشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډلهییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځلې د کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 4.5 لک افغانان د محل په جرمني کې اوسېږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز له خبريال مهدي انصاري څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبريال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې د افغان خبري اژانس له خبريال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبريال د اعترافاتو ویډیو پرون خبره شو چې پکې ویل شوی هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرض او رسنیو سره همکاري درلوده. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بلل دي. مهدي انصاري تیر کال د تلې په میاش کې د دشت برشي لسیمونی ول شو او وروسته ابتدايه محکمه د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. د خبريالانو مرکز وایي د محل په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لکټر لګه شپک خبري اعلان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د يهودانو پر یو عبادت ځای بریټ کون کې سوریایول اصله بریتانا وایي دی. دغه کاس پرون پنځشنبه پر دغه عبادت ځای بریټ کې لکټر لګه دوه تنه ووجل. بریټ کون کې چې د پولیسو لخوا وجل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېجولې او وروسته بیا پر یو امنیتی ساتون کې د چړې بریټ کړی دی. اروپای ټولنې دغه بریټ غندلې دی. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پيلوټ الوتکو د مشاهدې لکابله تیر شپه دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوې او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوې دی. رويټرز خبري اژانس دغه هوایي ډګر د وی خبر پاڼې لمخې لیکلي چې هوایی ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوټګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایی ډګرونو کې کېناستلې دي. د مونیخ هوایی ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخوستن په 10:00 او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایی چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بې پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایی ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 د شارجې په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلو ده. افغانستان سیال لوبډلې ته د 1.25 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبه په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېمه شل اوریزه لوبه به د یک شمې پوراستر سره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوبلړې د اکتوبر په 8 پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي.
له تدبیر بریده امنیتی، استخباراتی او نظامی منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې له کوم ښکارا دلیل پرته د انټرنیټ په اته سلویک ساعته بندېدو نیوکه کړې.
دا درې ورځې ډېرې سخته تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي نو خامخا به سړي ته تبان سخته وي.
ناپیژنده بی پیلوټ الوتکو د جرمنی د یو مصروف هوایی ډګر مونیخ فعالیتونه درولی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي د یوې میاشتې په تیریدو لا هم د کونړ د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د پورتې د جامپرو د شنو ډېر ضرورت درو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې امیر خان متقی ته د 1978 شمیرې پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوی دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبی پرانستلو نه خده، خو اصلي موخه دا ده چې د دوی پټکو سیمه کې پر امنیت او د غراز ورپېخو غواخونو خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1978 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولوړ پوړي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلي ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د مافیات د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانیستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ییزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی ازادي راډیو ته وویل
هند نگران امنیت منطقه نفوذ پاکستان
او تحت هند سیمه امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګری لګواخونه اندېښمن دي. له طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدی شي. د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنه د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدودو او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ییزو او سیالي زوګاټو په چوکاټ کې
براوت نه به معنا شناسای رسمي بلکې در چارچوب منافع منطقي او رقابتي.
د نړیوالو چارو په غوښ جنباز پیوي
هندستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستانی اهداف پلانونه چې دي هغه د هندستان په ضد ونه کارول شي. یعنی د تدبیر بریده امنیتي استخباراتي او نظامی منافع غواړي چې د خپل خوندي وساتي ترڅو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدود او غیر رسمي وي، خو د امنیت شورا له خوا د متقید سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابره کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په اتمه په دوبۍ کې لیدلی وو. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال رئیس د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمیر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې بندېدو یې د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي، خو زیاته یې کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مرمنو او انجنونو پر دوامدار جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادي پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي.
ښاغلی دوجارک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټکنۍ کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. له دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټونه بند شي، 90% دمونگا آزادی، دمونگا خبری، دمونگا کاروبار، دمونگا ژوند دا یو فساد مون تراپات او شغام دغه د انټرنیټ لاره نو دا هم په دادرې ورځ کې بند
دغه شان د افغانستان له بیلابیل خورونو ځینو جنونو چې پر زده کړې له محدودیت وروسته په انلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي و چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دا چې عامو افغانانو له انټرنیټ پرته شاوخوا 48 ساعتونه څنګه تیر کړل، په دې وخت کې چې مکالمې هم متاثره وې، دوی څه کول؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي
د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړې او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا اته څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نو یې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې له انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړي ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو صرافیانې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بیخی بخص گلو ما گرفته بود ایتا دلتنگ 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 بسید
حقی و ویل اتا تلویق ساتا مستونه نیول شوه و دیر خپاو او دیر نهیلی شوی بود ویل ملکت سنگا چه دا مکتبونو دروازه و ترل شوی او بیخلاسی نشوی او هم دارنگا سینگرزایونا بحرانی دفترونا و همامونا و ترل شول او محدودیتون زیاد شول خیل انترنت موبایلونو او واریکو سر هم خطای پامانی وکرو دیر نهیلی و خوسیدونکي هم د انټرنیټ د پرې کېدو له امله عملي او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړ وو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود، حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرافۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و، ان تصور یې هم سخت و. په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅکله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اوومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي و چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو اته څلوېښت ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیره شپه د دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوي او د درې زرو مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. روټرز خبري اجانس د دغه هوایي ډګر د یوې خبرپاڼې له مخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوټګارد، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلي. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځای وخت د مخستان پلس بجو وتل 3 دقیقو محدود او روسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلن کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل نه پیژند بي پيلوټه الوتکې دي. تیر اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لاندې مودې لپاره ټکنی شوي وو. ډنمارک څه هم تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې ناپیژند بي پيلوټه الوتکې چا د هوایي ډګر فضا ته پورته کړي، خو صدر اعظم میتي فریدریکسن پیښه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا خبره کړې. روسیې بیا په دغو پیښو کې هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د هوایي دفاع په اړه غونډه وکړه او اوکراین ورته خبرداری ورکړ چې روسیه کولی شي د هر هیواد فضایي حریم مات کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوسم رضو د تچې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې لوی جاړون کې زلزلې یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د خلکو رنځ نه دی لمنځه تللی.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه له زلزلې وروسته وږی افغانستان له زمې سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپله وېبپاڼه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد یې له پایلو ځورېږي. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی و ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سخت زلزلې ژوندۍ پاتې دي په راتلونکي زمي کې د لوګي لامل مړسي. موږ به د خړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې په ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوږې او خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډیر سخت دی. دوی دغه شان د زمي پر اتک د اړینو زمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکي فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی، وایي په وروستۍ ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتووالی یا اسانتیاوې نه لري. د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هوا یخه شوې ده، ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي. زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د پورتې د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره شنو ډېر ضرورت درو په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. خیمو کې ژوند پېښې سخت شوی کومسیسات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی، نو جمعې راغې دننه دلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې، هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي، نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډیره سړیږي. چې ډیره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي، څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې به دې نه وروسته نو هوا سړیږي. کورونه چې کم وران دي هغه خو وران دي، چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي، داسې تخریب دي چې سړی نشي ورتلی جلته پکې، او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوې دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي، د غرونو سکي دي او د دې اوارې نه چې دغه ځینو هوا ډېر زیاته یخ همدا اوس هم چې دی هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی. هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي. د هیواد اولنۍ واورې هم په همدغه ساحو کې کېږي. یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چې دی دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر ستونزه چې ضرور وشي.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونو ډیر افغانان د خوړو له سختي یا بدترې ناامنۍ سره مخ دي او سږ کال د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې چې درې نیم میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. ڈبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمې په میاشتو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یوه کوچنۍ برخې سره د خوړو او تغذیه مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیونه څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی اف آر سي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونه ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن شوي دي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
اوریدونکو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو خوستا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکو په یاد سیمه کې د اوبو د اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکو دایمي اوبو دي چې اوسیدونکو د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید دلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده. په دې سره زیات خلک مصرفېږي، اقتصادي مشکلات حل کېږي، بالاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برک وي د بور پاسه دلته کارخانه جوړیږي، سریت خلک مصرفېږي چې دغه کچره دا کار وشي دغه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدې چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون له کبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیری فصلونه له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی ډیم دی، دا کله وتړل شي سخت کول ته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول فصلینه خاتو شول. کله دا ډیم وتړل شي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تنۍ ټول منطقه ته دې غاټه رسیدي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالۍ اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکو ملک میراجب خان وویل
کدا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه ګټه رسیږي. کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چمره پیګر کړای دا یا توسر کام پوی خلک نه میخ پښتنه کړی دو نه دیغه غاټه دم رزیو ته دو چې میګي بالکل هغه نه ویني دغه بدیل غاټه نه ویني.
بلوري ته زوی مسؤلین وای د نریزي د بند جوړېدو اړتیاي له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او دوی د جوړېدو د بودیجې منزوري دو ته په تمه دي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزي سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژي ریاست له لوري ابتدایي سروې په 1401 کال کې ترسره شوې او مرکز ته لیږدول شوې ده. یاد چیک ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دیوی د اوبو او انرژي زوی مسؤلینو او د دې برخه متخصصینو ویلي چې د خوز شاوخوا زر سیمه داسې دي چې دایمي اوبلري خود بندونو د نشتون لکبلې د اوبو ډیره برخه زای کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوز به تر ډیره د برخنا او د کرنیز ځمکو د اوبو لري انخه پرزان بسیا شي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی. د هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیره مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اویدونکو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم خوشاله سه قربان مشم. محترم شیبر سه داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د زین هنرونو سره ډیره علاقه و مینه مې و، نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ، خپل وړتیا مې وکړه چې مثال ز په کوم برخه کار کوي شم، نو بیا می دا هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې دیو بل سره تړاو لري، لکه انځورګری شو او خطاطی شو کنه. نو دغه علاقه او مینه او مغو چې بس دغه لړۍ می شروع کړ سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخت درته پیدا شو؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد سره لرجان مشو، غا خپل یو هنرمند سړی و، یغه وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل یو ختم درلوده. نو اما غادي رسامې او غادي خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ، اغیز وکړ، نو ورسته بیا ما خپل کارونه وکول، نو پلا تشویق کړم دې بخښه کې ما ته رسامې راوړلې، کتابچې راوړلې، رنگي راوړلې، نور مې خپل کار شروع کړ، لړی دې نه پیل شو.
شغله مسعود ساسو پلار خو ډاکټري کوله، نو لټب سره مو څنګه جوړ نه شو؟
خبره دا اسه چې ما خپل دغه مینه دې هنر سره وا، نو دو د سې ښکړې نه ما دغه برخه ته ایم یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه دې هنر سره وا، نو دم دې بخې تشویق کولم چې ته دا کار کوي شي زګر سمخته لاړم پکې.
هنر خوب یو فطري استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم نو ما خپل دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامي او د خطاطۍ ترڅنګ د شعر لیکلو غم درلوده. سي هنر را سره وو، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیات سره وه. نو بیا خدای شته دغه هغه کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وي غره ته و چې ادبیات څه کې ادبیات من ولا، هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بېخي په کانکور کې انتخاب نه کړ، نو داسې هغه کوم تالات کې زه ومن بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ورباریم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلس سوه کال کې.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مونږ کوچ کاشکې مو ادبیات لوستي وای؟
او بالکل اوس هم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستي وای. خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې که یو شی ته مسلکي ولولې بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي، نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساسوم چې کاشکې ادبیات مې لوستي وای، خو بیا هغه مطالعه کوم زه.
اها، خو تاسو اوس هم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته راشم، استاد مو څنګه انتخاب کړ؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولای؟
استاد خدا سي وا چې دغه خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم یم ته یو شخصي لږه کې کار کو بیا می سونه شه الته استاذ یو کړنو هغه دي شاګردانو مینا او ایمان تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت دار راکا نو دین به برخه سره مینا علاقه زیاته شوله نو تقریبا دغه ته نه کله کې چې زوس دغه وخت کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه درلودا چې ما دغه لوی برخه ما ته خې
د معلمی په برخه کې کراته وای سي ساسوس د کون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو خونیز مرکز مې دا کې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ما شمان هم شته دي زوران هم شته دي پکې زه بلابل برخه تدریس نه چې ما ان شاء الله دا سی خطاطی دا انځرګری دا او د انګلیسي ژبه هم یو کلاس لرم البته بلغه د جون کوم چې دا دی یو شخصي دا سی موسسي غوډه جوړ شوی ټولګي د محلي ټولګي مونږ ته وایو په دا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دا تدریس کې دا کې ذکر کوم هغه کې مسره ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي خو که چېرې تک یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هیڅ هم نه ده سخت خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري ډېرې عاطفې ته اړتیا لري ډېر کار ته اړتیا لري داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي نو زه دا خبره ډېره زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومان وي متاسف نه زموږ مکاتب کې بیا اس کې چې د غول دویم دریم تر کې داسې معلومات تا کې چې هغه ملایقه نه وي نو د دوی د غادي علمي پیل چې کیږي اول ټولګي نه کې دویم ټولګي نه کېږي نو کدا خو نه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه تک نه کېږي بیا د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترس کې چې استاد مو کړی دا څه درته وایي چې ل ماشومان سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالي و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس
ما خپل دغه برخه دغه د تدریس کوم چارې چې د مازیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومان سره د مینې ریاتي فی تړاو ډیر ضروري ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکې دل دي زنه خلک ګمان کوي چې زکه ماشومه ته کومه یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړ کنه ګام نه کیږي بل ځینې داس تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپل وه سوال شي کنه چې دغه کار خپل اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دانو هم چې ماته لاس مخه غولې کا پر ځین سال پرانی دنده ولې کا چې دا غدي لوب وخم زونی سم دته داس سیستم زو جوړوم چې دای ماته خپل دي شوق لمخې کار وکړي مثال په کورنۍ دنده کې زیو مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستوري لري نو کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونی کې چې مکیږي ستوري دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کیږي چارته مدار زور کوم د ماشومان سره د چټو شاګردانو سره د مینې د عاطفي د خو اخلاقو چلند ډیر مهم ده چې دوی باندې زیات اغیز کوي همدغه د فون کې اغیز ده چې د شخصیت او د ورکې دوی هم د اخلاق څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وي
جان مشم شپر سه محترم ما د قدیم لا ټولګي کې د درې برخې لرم دغه ما د بي جي نو مرکړې ده په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل دی استاد شکوند او بل دی استاد غزنفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوړه مقاله لیکي بلکې غوړه خاطره ده او بل غوړه کیسه ده نو دا په ورني کې سره اخلم هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزه برخه پکې ده نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم ما دي نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم ما دوی ډیر زیات خوشحالیږي حسيږي او د کوم خاطره مکرای چې لیکلې وي اغه زه بیا په صاحب باندې اډوم او خپل ګلې کې وزن سره ساتم نه
دغه کورنۍ کار مشان ته هم تاسو سپاره او کنه دا د ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نه دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګې هغه د لیکوالۍ ټولګې دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره البته نیمه یو شاګرد دغه په تقریبا سوار لس کلن وو هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه کتاب هم د الوت ما دغه کیسه بیا د ډیرو غو سره شریکه کړه نو ډیر خیلی کلی و د ماشومان ته یو کیسه لیکل الوت په نامه کیسه و نو هغه برخه کم دوی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډیر پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې د تکړه دی زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کما دغه باندې دیو کیسه جوړه مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا مرغی ته د دې د یو خیالي کیسه جوړه کیدی ته مثال ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجر کی یو بل غور کنه ډیر جالب غور ته جوړی داستان ورته جوړی بیا
زو چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړکم نو چې کلبه له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو چې را لوي شمه روس می ډیر فکر پیو کو چې دا شور ته څه لپاره د څه احساس میو کو چې دا شور د دې لپاره وو چې لکه په یو زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته لدی راوسی او غالمغال کوي او شور جوړوي ساسو شاګردان څنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالی وي او کنه غلی روان وي
جان مشن زب دې زله خبر درته وکم مثال ما سره کوم علاقان دي دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دې ته خپاوي چې دا جمعه ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو انتخابونه ساس کی خپاوي مثال کله چې وزي دې ته خپاوي ساس کی چې دلته موږ ډیر خوشاله وو ډیر شی مزه کړ کنه نو زه پرې کوم چې دې وری داسې کی هغه دې برخورد خبره بیا مرګ ځی کنه چې ته دې ته خط تدریس ورکې دې ته مثال مینا ورکې محبت ورکې خچلن ورسره وکې دې په دوی هغه کوم چې مثال درس لري خپګون احساس کوي بل اتمن ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطانی کوي هغه دی خپل حق ده دا سی وغه ته توقع هم نتلی کوي چې مثال دی لوی سړی توقع دی وکړو نو خدای شي ما شګران چې کوم دی هغه دا سی دی چې خپکیږي کوم راز باندې چې درس نه لري دی خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړی دی چې استاد جان مثال ته جمعي ورځ راشه بل رخصتي راشه دوی دی خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ سپه کې لولو نه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وای ماغوی هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کی نو د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کی شوخي وکي او ناکراری وکي کې دشته د کوټي په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه دی سپورت برخه کې هم کار کوم دغه دی ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم دغه تقریبا برخه کې ځینی وخت ورکوم او بل داسې وی چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه ماته راشي را فورش دغه شاګرد لاسي شتنی او شوخي کوي وکړه زه بیا مخه بخنور ترایم چې مثال ټول راکان په مخ کې دی ته چې دا کار دی ولې کوي وکړه یا ورته کاغذ کې وشو لیکم دته په پټ ورکم یا د سیو خیالي کې څه ځانه جوړ کړم مثال ډیالوګ کې بدل کړم کټر ته بدل کړم چې دا سیو والا کوغه وکنه هغه خپل د چکمه منفي نو کا اجرا کړی دغه د ور باندې پوشي نو تپریز ويم کې وی ما سره خپل ورزشم زنه شاګردان کې وی مثال جمی پورس دانه نو منډه وکړه ته ګرونو سرکړه کې منډه وکړه تپری ته هم خور کوم ورته داسې درشن هم منظم د مختروان دي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مؤمنه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خو لمړی علاقه د کرکټ سره بیا کرکټ رنه پات شو په بیار له سودرینې کال کې جیم ورزش پیل کړ د بدن خپل چې ورته وای غان بیا وا تا کلم دغه ورزش شو کو د تر څنګ نه دی بوکس ستنه نام کاوه نو دا څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړل نو ما سره تقریبا تر شپږو بیا پورې شاګردان دي نو دوی دا دوه ټیم از بیا وخت لرم چې ما زګر ما خريته زه ختم نه ورکوم
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري کڅرنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کلور باخت زما خپل دغه ورزش ته سیده شي دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا شي خپل استادیم سره وزي نو دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړي دا دوی ماشاله په کلی کې ما سره نو زه خپل د وطن بیا ما ګرځېست شي خوست کلور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړه مبل ما یو دغه نه کړي مهاري لوب کې هم کار کړي دا دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یغه تبداسې د تیګه چونې مسابقې تیاری کړې دي لاس چا کوونې مسابقې درسو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورسره مینه پیدا شي څه مده مو به دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مو شو سهار وختي کې بلوي هم نن خلک راوتلو هغه دی په قدم ها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي مثال یغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه وي تاسو کوم شاګردان سي د پکومه برخه کې ورزش کوي، نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده. آیا دا لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پې کوي؟
او بالکل بالکل، مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا مونږ ورته رژیم په نوم یو لکه ډای فوډ شي ده کنه، زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي ته ډوډۍ څخه همداسې د خوږو څخه پرهیز کوي، لکه جوس کړي شیان دوی کاروي، هغه دوی ته مثال ډېره ګټه کوي، لکه آلوګان شو، وریجې شوې، سلاته شوه، دغه شیان ډېر کاروي، نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه بیا پرهیز کوي. هغه برنامې زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه به څنګه آماده کوي، څنګه وخورئ، څنګه مخ ته لاړ شئ. دې برخه کې دوی سره کار کړی دی، اوس هم دوی ډېر کنټرول لري کنه، دوی د وجود فټنس چې دا زه هر جمله دي وزنه ګورم چې څومره پرمختګ کړی، څومره کم شوی دی، دا برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته کراشم د لیکوالي، تاسو شعر هم لیکي، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم، خپل خاطری زیات لیکم. شیبر سه محترم ما د غسل ور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما بدل تیریږي مهم چې کی وکړه د غزان سر زل لیکم، اوس نه غشمړې تر نه پې متر 1500 ما وخت دی، نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مختشوي، ما دغه ډیر خوند راکې، او بل د شیر زیات نه لیکم، خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډیر زیات ولما، یو د شیر څخه زیات خوند خلنه.
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع مخکله مخکې په ذهن کې وی، او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کې؟
شعر داسې ته چې موږ د علاقه غرنی ځلاقه ده، یو کوی مې یو شرینه طبیعت لري، کله چې زه غرت خېجم یا کله د طبیعت کورم، او د خپل ماته یو شعر راکې، انداس یو ریاضت په الهام راکې، یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعری له ملکه استاد پسرلای شو، انداسې کاروان صاحب شو، درویش درانه شو، سودا زخل کور کې کتابخانه لرمه، نو دوی سره ډیر بیا مشترک ما اغه هم د سیو الهام غن ترا کې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه، انداسې نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم، نو دا سی یو راځي ته کې یو بس کله ور نو خیال مرا شي غا سره شعر کې.
مخکې تاسو وویل سړي د خاطرې مو لیکلې دي، دا خاطرې لنډ لنډ دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
داسې دقیقه نه درته معلوم، خو خاطرې لنډ هم شته دي، اوږدې هم شته دي، ځینې خاطرې مخونه مخونه دام کړی ده، ځینې خاطرې بیا لنډې دي. ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې به ډېر راغیم په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړی دی، اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي.
ما راځرو ما بل ځای کې کړی دی، لیکلو ته خو وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم، خو په واتس اپ بل ځای کې مې ځان ته غوړ ته جوړ کړی دا التم خوندې کړی دی.
د هغه برخه ته کبیر تر او ګرځم، د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار لکور ووزي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي، او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي، او پر لپسې خاطرې هم ولیکي، څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووزي؟
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې کومه ده په خوشحال سره تر سره کوم، نور ستړی یم خدای شته کنه، او بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیه ماته راکې، یو ډاډ ماته راکې، مثال که زه ستړی هم شم خودي یو آینده بلري کنه، نو دا هغه دا چې دغه دا تشویق ماته راکې، لور د خپل کلی ولس کې داسې خلک زنه یي چې ماته تشویقی مې یا په رسنوي کې هم داسې خلک ما سره شته دي، اغه ماته یو ډاډ راکې، تشویق راکې، نو ځکه زاسې مخته روان یم. بل دغه څه چې ځواني د کار دوره ده، ځوان چې دغه ځواني کدا کې تیر کم دا ماته ډیره خې کنه، خیر ستړی دي شمه، خولې دي شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه، دا نسل چې کوم ده، نو دې په خاطر دا کار کوم.
دا خو دې احساس خبره شولې چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم دې پیسې کې انسان ډیر کار نه وکي، ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي، چې په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، او هغه تکرار کړي، دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه؟
همداسې ده. ما کوشش نه کړی چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړی ده، او بل زیات کوشش نه کوم چې زه تدریس کوم. دا تدریس داسې ترسره کوم چې کستړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم، یو انرژي اخلم. یعنی کله چې زه دغه یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي، نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شي د بیرته زه واخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دی. همداسې دغه د سپور برخه شوه، د لیکوالۍ برخه شوه، کومه برخه زده کړم بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم، نو ځان داسې سکون کې احساسوم. بیا
د رسم په برخه کې مډیر خبرې ونه کړې، تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي؟ دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده، ماشومان ته به ژر ژر یو شی رسموي، لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي. همداسې ده؟
همداسې ده.
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او له ځان سره مساتلی دي؟
جام شمنه نه مصر غسی 15 د شلو پوری هنری تابلوګان شته دي چې هغه ساتلې دي، کار نور باندې کړی ده. او بلدا ده چې ما تیر کال یو هنری نندارتون جوړ کړی او دغه رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنرونه هنری شیان شي. مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړی ده، یو تاریخي زیارت ته ورغلی مغه مې تصویر کړی ده. همداسې دغه شیان مې راخیستې دي چې دغه ولس خلک یې وګوري کنه یا خپل کله د کله ورځ زغره ته وخېږم ځان سره دغه رسامه کې تا چایو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې په خوږې شي، نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکړي. نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت زیات غني راوته فرصت ماته نه چې زه دغه کار وکړم کنه. نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره.
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنګ دي، نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل پکار وي، وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي؟
خپل هغه مرزکه کې وسایل نشته، خو کله وارشي ګردیز تلاش شمه یا کابل تلاش شمه ته بیا پیدا کوم. هغه هغه ځنه راوړم نو دا سي زمخت زنه بل دا سي چې ازمه خبره بده ته وکم. هغه وسایل چې هغه دی هنر لپاره پکار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولي، ځکه چې یو هغه اقتصادي وضع هغه حساب چې د ډېر لوړ د جګ ده، نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه. دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده.
او ستاسو زده کوونکي څنګه هغه هم بیا رسم کوي؟
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دی دغه د پنسل سره بلد شي، دی اول دغه پنسلي کارونه کوي. دا ستاسو چوال دغه پر سامه کې دغه د پنسل کار ضرور ده، مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژنې یا تیاره وپېژنې یا مکسینګ وپېژنې چې سطحه وپېژنې. یا مثال زه یو منظره تصویروم په دا کې کوم شی لوی راشي، کوم شی وړوکی راشي، کوم شی باید اول جوړ شي، کوم شی باید وروسته جوړ شي. یعنی داسې حساب دی پوهېږي. بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سخت پینه لري کنه، هغه ورو ورو بیا جوړېږي. خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژنې، دوی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه ورته ده.
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي، څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې؟ دا سه څو کسان تاسو ته ښکاری سي دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي؟
شته دي نشاله ما سره دوی خوارم شته دي، نو دوی په ډیر کم وخت کې بدلون کړي، تغییر کړي دا. او زه بواری م چې دوه درې خداسي کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډیر پرمختګ وکړي. نو ان شاء الله زه په بواری م ځکه ځکه چې دوی عمر کې ما داسې خوارې نشو کولای، ما داسې کار نشو کولای کنه. دوی اوس په کم عمر کې دي، خو دوی د هنري اساس چې ډېر ښکلې دي، ډېر اعلی دي. نو که عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دوی به شاهکار به جوړي ان شاء الله.
که تاسو د سپورت شاګردانو تراشم په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایتو په سطح باندې تکړه ځلیدلی وي؟
او شته بالکل. ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې شي، یو په مډال باندې لوبه کې، بل په کمربند باندې کې. ګره ما سره دوه شاګردان داسې دي، درې شاګردان چې خو کمربندونه هم ګټلې دي. نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکی ځای ده، خو چې کله زه دې د خوارې ته ګورم، دې د مهنت ته ګورم او دې نتیجې ته زه ګورم، زه ډېر خوږ احساس کوم کنه. نو ما تیر کال یو لوبه ته بوویلی په ګردیز کې، دوی بیا کمربندونه مو اخیسته. دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ پر ورځ ښه کېږي.
محمد الله مسعود ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خلره قربان مشه.
سلامت
نو داز مازړه داز مازړک تصویر د لال زار دی راتیر شوه د خالونو په بازار دی داز مازړک تصویر د لال زار دی راتیر شوه د خالونو په بازار دی داز مازړک تصویر د لال زار دی راتیر شوه د خالونو په بازار دی وجلے نوما زباراند کانو ہم وجلے نام زباراند کانو ہم وجلے نوما زباراند کانو ہم وجلے نام جپ مل شم داد چاد گل گزار راتیر شوه د خالونو په بازار دی داز مازړک تصویر د لال زار دی راتیر شوه د خالونو په بازار دی پور کاپ سے گرزو مونگا تل دوز لپور کاپ سے گرزو مونگا تل دوز لپور کاپ سے گرزو مونگا تل دوز لپور کاپ سے گرزو بختور دچ پخپل زڑے پیار دے راتیر شوه د خالونو په بازار دی نو داز مازړک تصویر د لال زار دی راتیر شوه د خالونو په بازار دی جبین او بجبین د زلفو لوبي وای تا جبین او بجبین د زلفو لوبي تا جبین او بجبین د زلفو لوبي وای تا جبین او بجبین د زلفو لوبي ستاپ مخ کی چرتا دام او چرتا دار دے راتیر شوه د خالونو په بازار دے داز مازړک تصویر د لال زار دے راتیر شوه د خالونو په بازار دے شو کل جو گوی وای روپ تا سے تماشو کل جو گاری روپ تا سے تماشو کل جو گوی وای روپ تا سے تماشو کل جو گاری محبت لیونو خلق روزگار تیر شوے دخالنو تو بازار دے تازم آزڑک تصویر دلال ازار دے تیر شوے دخالنو تو بازار دے تازم آزڑک تصویر دلال ازار دے تیر شوے دخالنو تو بازار دے